ډیوه ټي وی او ساته خبری خبرونه د سرټکی په وایټ هاوس کې د امریکایي صدر امنیتي چارو سلاکار ویلي د پاکستان اوږدې فاصلې پورې نښه ویشتونکي میزایل د امریکا او سویلي آسیا نه بهر هیوادونو ته خطر پېښولی شي. د پاکستان قومي اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کړی شوې چې تر مخه به یې د ملکي وګړو د جایدادونو، صحت کارډونو او سوشل میډیا او کاروبارونو ریکارډ ډیجیټلایز کول کیږي. د ډیجیټل حقونو په اعلان د حکومت په دغه ګام شکمن دي. کانګرس د حکومتي اخراجاتو په اړه د ټرمپ قانوني مسوده مسترد کړې او حکومت د تړل کېدو امکان پیدا شوی. او د روس صدر ویلي دي چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ سره خبرو او جوړجاړي ته تیار دي. روس په اوکراین سرحد کې یې باندې په داسې حال کې بمباري کړې ده چې د دې وړاندې اوکراین په روس ته امریکا جوړ میزایلې ګوزار کړې. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه او ریموټ سره اوسئ.
سړی مشه زای مشفق مومند وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. نن د جمعې ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوتا. پاکستانی سړونکو د امریکا له اړخه د پاکستان په کپنیو لګول شوې بندیزونه د پاکستان استراتیژیکي پروګرام د کمولو یو حسابولي او وایي چې په دغه معامله کې د پاکستان او چین د مضبوطو اړیکو له امله امریکا ویره لري چې دا په سیمه کې د امریکایي مفاداتو لپاره زیانمن کېدای شي. په دې حق باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر رواني میاشتې په 13مه پاکستان د بلستیک توغندیو پر پروګرام نور بندیزونه لګولو اعلان کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسلام آباد پر نېشنل ډیولپمنټ کمپلیکس، اختر اینڈ سنز پرایویټ لیمیټډ، افیلیټ انټرنیشنل او راک سایټ انټرپرایزز باندې بندیزونه لګولي. امریکا د وړاندې د چنائی انسټیټیوټ په ګډون بهرني ادارو باندې بندیزونه لګولي وو چې د دوی تر مخه د پاکستان د نېشنل ډیولپمنټ کمپلیکس سره یې د وشت واټن شاهین بلستیک توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې و.
چې کومې پابندې نه پاکستان په سلورو د فرمونو باندې ولګېدلې، نو په دغه کې د پاکستان د ستراتیژیک یاد زمونږ د میزایل د پاکستان چې کوم پروګرام دی، دا غېدا کومولو یا دا غېدا رکاوولو یو قسم له کوشش دی. او د دې وړاندې په بلاروس چې کومه کمپنۍ په هغه باندې هم لګېدلې وي، چین څخه کمپنۍ وي په هغه باندې هم چې پاکستان سره یې دغه کاروبار کوو. بل چین چې کوم دی د پاکستان ستراتیژیک پارټنر دی او په دغه معامله کې د پاکستان او د چین ترمنځ دفاعي تعلقات ډېر مضبوط دي.
پاکستان د خپل توغندیز پروګرام په اړه د امریکا نوی بندیزونو ته سخت عکس العمل ښودلی او دا یې غیر عادلانه او د سیمې سولې ته زیانمن بللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا بندیزونه د نامناسبو ادعاو پر بنیاد دي او کولی سي سیمه بې ثباته کړي. د رایټرز لمخې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي جان فینر د پنځشنبې په ورځ ویلي پاکستان د لیري واټن ویشتونکي توغندي جوړوي چې له جنوبي آسیا څخه بهر هم ورسي او دا د امریکا لپاره مخ په زیاتېدونکي ګواښ بللی. څېړونکي وایي پاکستان باندې وخت په وخت دغه رنګه بندیزونه لګول سوي خو میزایل پروګرام نه دی اغېزمن سوی.
دوه حد پورې پاکستان متاثر کیږي نه، ځکه پاکستان د چین سره ډېر ښه تعلق دی، پاکستان د روس سره ډېر ښه تعلق دی او اوس زیات دواړه ملکونو سره پاکستان نږدې کیږي او ای هم را نږدې شوي دي پاکستان ته. نو کوم پرامن دفاعي نظام چې دی او کوم میزایل پروګرام چې دی دا متاثر کیږي نه.
څېړونکي دا هم وایي پر پاکستان دغه بندیزونه په ډاګه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې په 2021 کال کې له افغانستان د امریکا له وتو وروسته څومره خرابې سوې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی د اوکراین د جګړې ختمولو د پاره د امریکا منتخب صدر ډونالد ترامپ سره خبرو او جوړجاړي ته تیار دی او د اوکراین سره د خبرو لپاره هم کوم شرط نه لري. روس په اوکراین سرخار کې باندې په داسې حال کې بمباری کړې ده چې د دې وړاندې اوکراین په روس د امریکا جوړ میزایل گزار کړي. په دغه د نور تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام دا وخت مو سره ملګری دی ورته کلې کو. محمد اکرام ستړي مو شي
ډېره مننه اشفاق منصف.
محمد اکرام د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا دغه بیان چې کوم مخې ته راغلی دی او کده دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
اشفاق محمد د دې نه پښتنه وشول دا یو امریکایي خبری ټلویزیون وو چې هغه د امریکایي صدر سره خبرو لپاره آیا تیار دی او کورونو موړی ویلي چې د امریکای د صدر راتلونکي صدر ډانلډ ټرمپ سره د یوکرين چې کوم شخړه یا جګړه ده په هغه باندې د خبرو لپاره تیار دي. د خپل ویل چې د دې لپاره شرطونه هم نه لري. خو دا یو خبره مو کړل چې د دې خبره مطلب ګني دانه دی چې دوی ګني په کمزوري پوزیشن باندې دي او دا یو هم ویلي چې دا خبره به د جنگ به دي تر اخر وخت پورې هم کوي. خو د دې وړاندې د امریکای صدر په خپلم چې کومه خبره تر کړې دي امریکایي میډیا ته کړې دي هغه وایي چې د یوکرين جنگ دا ختمېدل پکار دي. په دې کې ځینې نور ستوندې مخې ته راځي خاص کر د نېټو او د امریکای وپراتم کې کسې کېږي. امریکایي سرلن کاران هم دې ته ګوري چې د شي پراتم کو راځي چې د نېټو او د امریکای ځینې اختلافونه خاص کر راشي ځکه چې امریکا غواړي په یوکرين باندې دباو هم راوړي. د امریکای راتلونکي انتظامیا د ډانلډ ټرمپ د راتلونکي صدر ډانلډ ټرمپ د واکمنې لاندې چې دغه جګړه ختم شي نو راتلونکو ورځو کې به دا کتل کېږي چې آیا سکنډیشنز بس وی ډانلډ ټرمپ هم چې کومې خبرې تیرې کړې دي پای کې دا سن دی ویلې شوې چې آیا کوم چرتونه به وي څنګه به دا خبرې تیرې کېږي. نېټو اتحاد په اعتماد کې اخستل شوی دی او کنه دی اخستل شوی دا ټول خبرې به راتلونکو ورځو کې د دې به اندازې لګول کېږي. خو فلحال لا اوس پورې په ګراوند یعنی په ځمکه باندې د جګړې کوم ختمون هغه په نظر باندې نه راځي.
د اوکراین د جګړې د ختمون لپاره د امریکا منتخب صدر ډونلډ ترامپ داسې ښکاریږي چې د خپل ژمنې څخه وړېدل نه دي. خو محمد اکرام د دې سره سم چې کوم دین اوکراین د امریکا میزایل یا وسله هغه په روس کې کارولې ده او د هغه په جواب کې روس نن د کیف چې کوم د اوکراین سرخار دی پاغي کې بمباری کړي دا اړخ باندې که تاسو سره کوم معلومات
اشفاق من دور دی وړاندې یوکرين حمله کړي و د روستوف یو سیمه ده دا په بارډر یا په سرحدي پوله باندې را آیل فاینری ده یعنی د تیلو صفه کولو ځای دی. یوکرين ویلی چې دغه ځای د په جنگ کې استعمالې دوه د دې د وجې دوی په دغه ځای باندې حمله کړې وي او په دغه چې کوم حمله کړو پاغې کې د امریکای جوړ میزایل هم استعمال شوی دي او د برتانیې جوړ میزایل هم استعمال شوی دي. دا غي په جواب کې روس نن ویلې چې دی د هغه په جواب کې د حمله کړې دي نن حمله کړې ده په کیوف باندې په هغه کې د شپېتو نه زیاتو ودانو ته چې څومره بجلی ده هغه هم منقطع شوی ده یعنی کټ شوی ده ورته. د یوکرين وای چې ځنې چې کومې میزایل به بالستیک میزایل به هغه دوی په هوا کې وشتلې دي یعنی ناکاره کړې دي. خو بیا هم هغه کې یو کس وجل شوی دی اوس د نه پوري په دې کې جوبل شوی دي کوم چې ښکار کوي چې که هم د روس صدر ولادیمیر پوتین خبرې اترې کوي چې دی کمپرومایز یعنی یو سمجوتي جوړجاړي لپاره تیار دي. خو په ګراوند یا په ځمکه باندې تر اوسه پورې په جګړه کې کوم کمی په نظر باندې نه راځي.
ډیره مننه محمد اکرام ساس.
ډیره
مننه.
دی وسره اوسې
بیرته راځو د پاکستان او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي په لوتا په وایټ هاوس کې د امریکایي صدر امنیتی چارو سلاکار ویلي دي چې جوهري وسله لرونکي پاکستان اوږدې فاصلې پورې نه خوښتون کې میزایل د امریکا او سویلي اسیا نه بهر هیوادونو ته خطر جوړی دی شي. په دې باندې جنگیر خټک سره موږ سره ملګری شوی دی د نیویارک نور تارکلې کو خټک سره فلم شي. جنگیر خټک صاحب کزما کا غورې په خره غلیر ته وستړي مشي.
جی ډیر مننه اشفاق صاحب اوس تاسو غراغو
مننه مننه. خټک صاحب د پاکستان او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې وخت په وخت باندې دغه سره د تاو تری خوالي خبرونه مخې ته راغلي دي خو په نږدې یو کې داسې ښکارېده چې ګینه د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ فاصله هغه ډیره کم شوي. څنګه بیا په دغه کې دغه لوی بدلون تاسو ګورئ؟
ورې اشفاق صاحب اول خبر خدای چې زمان نه دی خیال چې پاکستان او د امریکای اړیکې ورسته سموده کې ډېرې خشوې دي، بلکې دا یو ډېر زیات په څورت وي چې هغه یو یخ باندې کې پرتې دي. دا ټیک تا چې زه ډېر زیات تاوتریخواله پکې نو او ډېر ګرم جوشیم نه و. د امریکای واکمنو او د پاکستانی واکمنو ترمنځ چې کومه رابطه مونږه سموده کې قتل ده نو هغه صرف فوجي سطح باندې ده، یعنی د امریکای سنت کوم مشر چې کوم دی هغه په پاکستان په دورو تللی دی. خو دې نه علاوه تاسو ګورئ چې د پاکستان چې کوم سفارتکاران دي چې لکه خارجه چارو وزیر شول یا نور مشران شول، د هغې رابطه هغه سره دی پاتې شوی چې کومه به اول وي. نو یو خدا ده چې اگر کې څه دومره ماته ګرم جوشي نه ښکاری، خو دا د پاکستان چې کوم میزایل پروګرام دی دا باندې د امریکای اندېښنې نوی نه دي. ګوري ورسته تقریبا څلورو کلونو کې په پاکستان باندې امریکای د پاکستان چې کوم میزایل پروګرام دی په خصوصي توګه چې کوم لری پر چې کوم نخته نخه وشتون کې میزایل پروګرام دی هغه په نخه دی، او د دې کې تقریبا په ورسته څلورو کلونو کې وځل داسې واقعات شوي چې پاکستان سره میزایل پروګرام سره تړلي مختلفه ادارې د امریکای بندیزونو په نخښه شوې دي. په دا اول ځل دی چې کم پرونه بل ورڅ کم امریکای اعلان کړي دي او بیا پرون چې کم بیان راغللو نو هغه کې اول ځل دا و چې د پاکستان ریاستی ادارې چې کم ته پاکستان ډیولپمنت نېشنل ډیولپمنت کمپلیکس یا ان ډی سی ورته وایي، دا یو ډیره لویه اداره ده چې کم د پېښور د اسلام آباد او د چکل تاسو کوهاټ طرف ته ځي او فتح جنگ په علاقه کې دا یو ډیر لوی ځای دی چې کم ځکه بنیادی توګه باندې د پاکستان لره پر هدف وشتون کی میزایلونه جوړیږي په هغه باندې تحقیق هم کیږي. نو دا اول دل دا چې یو ریاستی اداره هم په نخښه شوې ده، او دینه دا او بیا چکلا دا اعلان وشول، یعنی بندیزونه اعلان وشول، ناګنه تقریبا 30 ساعتو دننه د امریکای نائب قومي صلاحکار چې کوم دما په خیال ډیر لوی خبره ده، ما ډیرو کلونو کې داسې بیان نو کتلې د امریکای واکمنو طرفه داسې بیان نو مونږ هغه کتل چې کله پاکستان خپل اټم بم جوړولو هڅه کوله. نو چې کوم دا جاناتن فاینر یا جان فاینر دواړو په نومونه یادېږي، اصل کې نوم یې جاناتن فاینر دی، نو هغه چې کوم بیان مخې ته راغله دما په خیال هغه د دې بندیزونو نه پاس دا خبره یو ځل بیا ښکار کوي چې امریکا اوس د پاکستان میزایل پروګرام نه یوازې دا چې خپل مرګرو د پاره یو خطر غړي، ځکه چې اول چې کله دا بندیزونه اولګول شول نو عمومي رائے دا و چې چونکه پاکستان یو سو میزایل په خصوصي توګه شاهین 3 میزایل چې کم ته یادېږي هغه د تقریبا 2250 کیلومتر لره پر هدف وشته شي، چې کله تاسو دا په نقشه باندې واچو ان تاسو وګورئ چې دا اسرائیل هم پکې راځي. نو ډیرو خلکو دا رائے و چخکاری دغه چې امریکای سره کرخه مشنه دا پاتې شوی دا چې هر هوا چې کم ممکنه توګه باندې اسرائیل لپاره خطر جوړې دی شي، نو هغه باندې امریکا همیشه فشار اچي چې هغه داسې سګامونه واخ نه لکلي چې کم سره په دې سیمه کې کبدمنی جوړېږي نو هغه کې یو لر هوا د پکې برخه غستې شي. نو هغه اول رائے خدا وا او چې کم پرون جان فاینر وې هغه خدا وویل چې پاکستان چې کم میزایل پروګرام دی اغه خو داسې اغه موټرونه جوړ کړی دي، ځکه چې د میزایل چکم دا خډيره پیچیده ټکنالوژي ده، لکه پاکستان خو پکې اوس تقریبا 15 لائنز اف میزایل دي، یعنی لکه موټر وی نو موټر لکه ټیوټا دا ټیوټا 500 کیسه تا ګاډي جوړوي. نو هم تک شانته پاکستان چکم میزایل دین او هغه کې لکه شاهین سیریز دا هتف سیریز دا رات سیریز دا نو دوه کې بیا غي نور نمونه ورکړی دي په هاري ولا بیا ډیل ماډل دی چې کم لکه یو سیریز هغه 90 کیلومتر نه 290 کیلومتر پر هدف استیشي او چټو لو کې کم زیات دی ماته اوسه شاهین 3 دی نو دا پروگرام پابند خښو دی ځکه چې امریکا کې اوس دا تشويش دی چې پاکستان میزایل پروگرام د دې ضرورت ولې دی ځکه چې کله موږ دا ګورو چې پاکستان هغه میزایل ډیولپ کوي یا جوړوي او هغه اهلیت حاصل کړي دی چې کم کې د میزایل چې کم نیویګیشن د پاره چې کم موټر وغیرہ پکاري هغه موټر جوړولو د پاره او راکټ موټر چې کم توای هغه جوړولو اهلیت هم د کړي دی نو هغه د وجه نه موږ دا غنو چې چوکه بل څه خو د پاکستان د پاره داسې هدف نشته دی چې دومره لوی علاقې کې دا هدف کول غواړي نو دې کې به امریکا راځي لہذا دا موږ د پاره یو داسې خطر جوړیږي لګیا دی چې کم باندې امریکا نظر ساتي او داغه دا هم وې لکه دا اول درلو ځکه دویم چې دا ډیر سخت بیان دی او ډیر زیات اهم بیان دی چې هغه دا هم وویل چې موږ پاکستانی واکمنو ته مسلسل چې کله موږ خبرې کوو ورسره رابطه خو همیشه نه وي رابطه خو چیرې نه ختمیږي نو هغه رابطو کې موږ پاکستان ته همیشه دا ویل دي چې تاسو د خپل چې کم لانګ رینج میزایل پروگرام دی یعنی لره پورې وختون کې چې کم میزایل پروگرام دی په دې باندې نظر واچوي ځکه چې په دې باندې موږ تشویش لرو چې سو پرې پاکستانی میزایل انډیا هدف کولو نه هغه پرې او امریکای با اندېښنې ښکار کول خو دومره نه ښکار کول او چې څنګه د دې سیمه نه بهر شولو پاکستانی میزایل رینج دا د امریکای اول دا خبره وکړه او آیا د سرب د پاکستان میزایل پروگرام متاثر شي ماته ډیره ګران ښکاری آیا د سرب پاکستان او امریکای تعلق متاثر شي بالکل وخت متاثر کیږي او اسه مړی کې زماتا استو ویل چې پاکستان او د امریکای اړیکې ورسته 100 کلونو کې بالکل مثالی نه دي او بس یو تعلق دی او د نه زیات نه دي نو بالکل دا ډیره دی ته لویه واقع ده چې کوم ورسته تقریبا 2.5 ورځو کې شوی ده
خټک سیب د ترهګرۍ په خلاف جنگ کې په افغانستان کې د سپتمبر 11 پیخي ورستو د امریکایي پوسټ لاري ورکول اډي ورکول دا غینه ورستو په سرد جنگ کې د روس خلاف د پاکستان زمکه کاریدل د امریکا سره په مرسته باندې د غربي نړۍ سره دا سیخ کاریږي چې پاکستان خپل لاري جدا کړي د غربي نړۍ او د امریکا نه تاسو وایي
اشفاق صاحب نړیوال تعلقات چې کم دي دا رولولې په بنیاد کې کې دا په مفاداتو په بنیاد کې چې تر څو پرې د امریکای چې کم خپل دلته کې انټرست وو یا چې کم امریکای دلته کې خپل مفادات لرلو او پاکستان دلته ضرورت وو او پاکستان همیشه د پاره پل ځان داسې پوزیشن کړی مو چې کم امریکای ته هر کله د مرستو ضرورت مونږ حاضر یو او دا ضرور ده چې هغه به همیشه د دې خبره چې پیسې ته به قتل چې موږ له پیسې ملاو شي نو هغه تعلق یو کاروباري نوعیت تعلق او گرچه پاکستان ته امریکا یو ډیر مهم سټیټس هم ورکړ او هغه نان نټو الای هغه ما په خن نه نمشته دي او په دې دوران کې چې کم نړیوال سیاست بدل شوی دی سیمایي سیاست بدل شوی دی پاکستان په چین باندې انحصار زیات شوی دی د چین پاکستان کې انویسټمنټ زیات شوی دی او دا خبرونه هم را روان دي چې چین د پاکستان چین ته دا ویلی دي چې لکه دلته امریکایي مطبوعاتو کې دا خبرونه راغلي چې پاکستان چین ته دا ویلی دي چې مونږ تاسو ته گوادر چې کم بندر دی دا تاسو فوجي کار د پاره استعمالول شي خو مونږ ته تاسو یو کار کوي چې مونږ له تاسو سیکنډ نیوکلیئر سترایک کیپبلټی راکوي یعنی تاسو مونږ سره داسې ټکنالوژي کې مرسته کوي چې کا امریکای کا پاکستان او د هند سره دا کې بل چا څو دمانه دی خیال چې پاکستان جنگ اټمی جنگ هند سره نه کیږي پدا ویر خو همیشه وی نو پاکستان چین ته دا ویلو چې مونږ ته تاسو داسې برست راکې چې مونږ باندې کایوزل اټم بم راوم غوړدل شي په یو جنگ کې نو چې مونږ دا اهلیت لرو چې هغه جواب مونږ ورکو ځکه چې اکثر چې کم دا اټمی جنگ په حواله تر چې کم سوچ ته ځکه چې شکر دې نړۍ کې یوزل صرف یوزل نړۍ کې مونږ دا اټم بم غورځول واقع قتل و دویم جنگ عظیم کې چې کله امریکای په جاپان غورځول دوه اټم بمونه هغه نه پس دا واقع نه ده شوی او یاره همیشه نه دا نو ځکه چې کم هیوادونه دي نو هغه چې کم تھیوري باندې چې کم په سوچ په بنیاد باندې خپل اټمی وسله تیاروي نو هغه دا وی چې هغه وای چې میډ یعنی دا ائیډیا چې کم دا هغه ته وای میډ یا میوچولی اشورد ډیسټرکشن یا دا سه سوچ کم در لاندې کا زو تبا کې کم نو تابم تبا کو دا یو سوچ دی او هغه کې بیا یو بل سوچ دا راغلل چې نه کومګه تبا کایم خو بیا هم موږ لا پکار د چې موږ دا اهلیت لرو چې کایوزل بیا امر باندې گزارو شي چې موږ په دوباره گزار کول شو دومره ده پرې نو چې دا خبرونه امریکای ته راځي او نو امریکای بیا ورسره د امریکای او د چین په ترمن د چې کومه سیالي ده نو هغه کې د هندستان چې کوم اثر راغله ده کم کردار راغله ده نو هغه په وجه باندې پاکستان امریکای د لپاره هغه اهمیت پاتې نه دی چې سمرا یو زمانه کې وو نو دا کدما خیال ده او پاکستان یو بل مسله دا و چې پاکستان امریکای سره چې کومه مرسته جوړ کړي وي نو هغه بنیادی توګه باندې تاسو وګورئ هغه زیات فوجی تعلق ہو سیاسی تعلق ہم ہو خواہ ہم دیر درون اگر انحصار پر فوجی تعلق ہو پاکستان چکم لکا کاروباری تعلق پکار دا چے جوڑ کڑے ہوئے ہاگ عمرہ خوئے ندی جوڑ کڑے خو باوجود دا آگے نن ہم دا پاکستان چکم ایکسپورٹس مارکیٹ دے ٹول کے لوئے امریکہ دا نو دا اٹول خو شوی دی خو پاکستان چکم نان ملٹری تعلق چکم تو یعنی فوجی تعلق نے علاوہ سویلین تعلق چکم کے تاسو کار کاروبار اور نور چې کم یو بل سره برسته او همکاري وي د هغه د پاره پاکستان د طرفه یا د امریکای د طرفه ګامونو لګ ډیر خو غستل شوی دي په دما خیال دا چې هغه مر نه دی غستل شوی نو هغه د وجه نه چې کم د تعلق دا ډیر انګریزي کوي کنه تھین آیس یو تاسو چې کم د چکلا د جیل یا دغه منجمبت شي نو هغه باندې چې کم ور وی نو کاغه مه تاسو ګرځي نو کاغه ډیر نه لري نو ګرځي کته دی وبوکه دی دا بالکل مکا ډیر پر نره واره باندې جوړ تعلق نو هغه د وجه نه کلګ ونتم پکې مسله راغلې ده نو دا تعلق کا چکم ته انګریزي کې نوز ډایف همیشه نه ډیر خراب شوې دي یو ځل بیا آیا دا مکه طرف ته روان دي ما دا خیال دی چې فلحال خو ماته نه کړی چې هغه طرف ته روان دي خو چې کم طرف دی یعنی چې کم تاسو وایي چې خپل لار جوړوي نو چې کم طرف ته روان دي نو هغه یو خرابې دي شي نورم خرابې دي شي
ډیر مننه خټک صاحب ساسي دا وایس اف امریکا ڈیو ٹی وی دے د امریکای استازو یو وپد بنن په دمشق کې د شام نو واکمنو سره خبره ترې کوي د بشار الاسد د وخت می دورستو حیات تحریر حیات تحریر الشام وسلوال ډله د واکمن ائتلاف مشري کوي د ملګرو ملتونو ستر مشر انټونیو ګوتیرش په اسرائیل باندې غکړې دی چې په شام کې د حملو څخه ډډه وکړي او دغه لړۍ یې بند کړي او دغه شانت کې د هغې د سالمیت او د خپلواکۍ سرغړونه دینه کوي دا په داسې حال چې په غزا کې د سولې لپاره د هڅو سره سره اسرائیل له خوا بمباري کې 13 ورځې لور څلويخت فلسطینیان وژل شوي زمون همکار رحمان بنری په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي
د حوثیانو په ولقه کې ځینې مطبوعات وایي اسرائیل د یمن په سر خار سنا او د ریډ سی یا سور سمندر په ساحلي خار الحدیده کې حمله کړې دي چې یو بجلی گھر او د تیلو ځینې مرکزونه پکې په نښه کړې شوې دي د اسرائیلو د دفاع وزیر د دې خبرې پخلی کړې
موږ په یمن کې په حوثیانو برید وکړو
په حوثیانو د حملو لږ وخت وروسته اسرائیل دا هم وویل چې د یمن نه وشتل شوي میزایل مخې نیولې ده حوثیانو تر اوسه په اسرائیل ګڼ شمېر میزایلي حملې کړې دي او د تیر یو کال راهیسې په سور سمندر او د غدن په خلیج کې په سمندري جازونو هم حملې کړې دي د ایران حمایت یافته حوثیان وایي حملې د فلسطینیانو په حمایت کې کوي اسرائیلي مشران وایي په دوی حمله کوونکو باندې سختو نتیجو سره مخ کیږي
زه د حوثیانو مشرانو ته مشوره ورکوم چې ګوره پوه شي او یاد ساتي کوم لاس چې د اسرائیلو خلاف پورته کیږي هغه لاس به پرې شي څوک چې موږ ته زیان رسوي هغه ته به وو چنده زیان رسي
بلی خواته سړون کی اٹکل کوي د اسرائیل او حماس سرمنز په غزې کې د جګړې د بندیدلو لپاره پروانو سفارتي کوششونو کې د معاهده کې دوه یو څو امکانات سی واشي ودی د غشن هله مندې د امریکا د باندینو چارو وزیر انټونی بلینکن هم قودلې دي
زه هله مند يم هله مندي په کار همدا موږ سره چې د هر ورځې هر لمحه او هر اونۍ څومره وخت پاتې دی باید کار پکې وکړو مون غواړو چې خلک کورونه ته ورسو او جګړه ختم شي
هلته د حماس اعلی چارواکو هم ویلي دي چې مذاکرات په آخري مرحلو کې دي او د خبرو پر کېدو وروسته به د قطر او مصر مشران د معاهده اعلان کوي آیا غزه به د حماس یا اسرائیل په ولقه کې وي په دې اقلا د امریکا د باندې چارو وزیر خیال لري
اوس د غزه مسله باید په یو جدا انداز کې وکتل شي او دا یقیني کړی شي چې واقعا د حماس او یا اسرائیل سره نه وي. په حکومتداري امنیت او د بیا رغونې په چارو یو څه همغږي شته دی.
تیر کال د اکتوبر په ومه د حماس وسلوالو په اسرائیل حمله کړې وه. د اسرائیلو داوره د 1200 خلک وجلې وو او د 2500 نه زیاتې اغوا کړې وو. د اسرائیل په جوابي حملو کې د غزې د صحت چارواکي وی تر 15,000 زیات کسان وجل شوي دي او تر 300,000 پورې په خپل کورونو پرې خودو مجبور شوي دي. رحمان بونره، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
تاسو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ګورئ. په سپتمبر کې د امریکا په اوسپل ځواکونه لنایجر هیواد څخه راوستل، چرته چې دوی دوه اډې لرلې چې د ساحل په سیمه کې خپل شریکانو سره د ترهګری په ضد مبارزه کې مرسته کوله. دا له هغې وروسته چې د نایجر پوز په 2023 کال کې کودتا وکړه. د امریکا پوز وایي چې دی وتلو په سیمه کې د ترهګری پر ضد هڅو باندې لوی اثر کړی. د وایس اف امریکا د پینټاګان لپاره خبریالي کارلا باب راپور تاسو ته زمونږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
د دفاع چارواکو ویلي له نایجر څخه تر وتلو وروسته په غربي افریقا کې د امریکا د پوز د عسکرو شمیرې د تیر کال 1000 عسکرو نه راکمې شوې دي چې دا وخت یوازې 300 دي. د امریکا میجر جنرل کینیت اکمن د امریکا د ځواکونو د وتلو مشر کوله چا چې په ساحل سیمه کې د پرتشدد توندلارو ډلو په مخنیوي کې مرسته کوله.
If there was one country
that kam yo hewat da sahil pasima ke da tunla rodalo sara tadlo stunzo ya challengeuno palad ke zamang sara aham amrasta kawala no haga Niger wo da zamang la para pa de mana yo strategiki shata tagwo che sanga bamang په سیمه کې خپل امنیتی مقاصد په وړاندې بوزو.
د پوزي چارو سړونکو بیل روګیو وای چې لوړان دنه په غربي افریقا کې سخت ترهګرې لازور نیولې دي.
جهادیان د پرمختګ په حال کې دي او په ځینې هوادونو کې دا حالات بوګنون کې دي. د مثال په توګه بورکینا فاسو مني چې شاو خوسل ویخ سلنه خوره یې د القاعده د څنګ تر کنټرول لاندې ده.
هغه وای چې د پوزي اډې نه بغیر د عسکرو او ډرونز د سارنې په لړ کې د ترهګری ضد د امریکا او فرانس ماموریتونه خراب وضعیت لري.
بیخي سیمه نور ډیره مبهمه شوې ده.
د غرب ملاتړ چې د پوزي حکومت لخوا د جمهور حکومت تر اړنګېدو شتون لرلو بغیر نایجر هیواد ونکړې شو چې د زیاتېدونکو ترهګری مخاوني شي. د نایجر پوز وای چې د دسمبر په پیل کې د برکینا فاسو پولي خواته په شو ترهګر بریدونه کې د ماشومان په شمول لږ تر لږه یو کم سویخ کسان وجل شوی.
په نایجر کې د پرتشدد توندار وډلو حمله زیات خطرناکې شوې دي. دا یو حقیقت ته چې د کال 2023 د جولای د شپږشتمې نیټې د پوزي بغاوت وروسته دوی لږ مرستې او لږ ملګری لري.
خو چارواکي وایي چې دا وتل په دې معنی نه دي چې امریکایي پوز په غربي افریقا کې له خپلو مقصدونو په شا شوي، بلکې دوی خپلې هڅې بیا تنظیموي.
دا د زموږ د بیا منظم کېدو لومړني پړاوونه دي.
د افریقا لپاره د امریکا کمانډر جنرال مایکل لانګلی په اکتوبر کې وی او ای ته وویل چې هغه غواړي په دې سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نوې لارې چارې جوړې کړي.
مونږه له نایجر څخه وتلو خو د ساحلي غربي افریقایي هیوادونو سره په اړیکه کې یو، ځکه چې که مونږه د هغوی جغرافیایي اړخونو ته وګورو نو د کوټ ډی آیور، غانا، توګو او بنین شمالي سیمو سره لګېدلی دي.
اکمن وایي چې دته له یو بل نظر هم کتل غواړي.
که زموږ شتون په نایجر کې مونږ ته اجازه راکړو چې له دننه څخه د توندلاریتوب غوښته ځواب ووایو، نو مونږ باید ورپسې د بهر نه دننه د ورتلو لار هم خپل کړو، او د دې لپاره باید د کوډ دی ایوار، غانا، بینن او چاډ غوندې هیوادونو ته مونږ رسایي وکړو، او دا چې دوی موږ سره کم قسمه شراکت داری غواړي چې داسې اغیز پیدا کړو او د بهر نه دننه ورشو.
جنرال لینگ لے وای چې لدی حکومتونو سره د همکارو لپاره به خبرې اترې وخت واخلي.
Still in stages of
defining مونږ لا هم په هغه پړاوونو کې یو چې د کوربه هوادونو ل لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوو چې دوی زمونږ نسغ واړي تر سو په موثر ډول د ترهګری محاسبه تر سره کړو.
څنګه څنګه چې دغه خبرې روان دي ور سره نور نور ترهګر دغه حکومتونو ته غواخونه کوي. سړونکو وای چې دا خای باید د دغه هوادونو سره مرسته شوي وي. د وایس اف امریکا خبریالي کارلا باب لپاره نو شروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
د پښتونخوا اپیکس کمیټې پریکړه کړې ده چې په کورما کې د امنیت په خاطر به تمامې مورچې بندي. د مورچو ختمولو او وسله غونډولو سره امن پر ځای کېدای شي. دا هغه پښتنه ده چې وړاندې هم په قبایلي ضلعو کې د امن په نوم وسلې له خلکو نه غونډې کړې شوې او بیا وروستو وسلهوالو ډلو ته دغه سیمې پرېښودل شوې. دلته ځایي خلک د فساد تر شا ملکي ادارو ته ګوته نیسي. په دغه حال کې امن راتلل د سیوا کېدلو خطره ده. په دې د ستر خبريال او سرنکار اسماعیل خان صاحب سره خبرې کوو. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب د مورچو تړلو سره د وسلو غونډولو سره داسې کم امکان شته چې ګینه د خیبر پښتونخوا حکومت به په دغه سیمه کې امن پر ځای کې ځکه چې د قبایلي سیمو نه وړاندې دغه تجربه ناکام شوي او دغه سیمو ته بیا وسلوال چې ورغلي دي نو د وسلوالو مخه نیولو لپاره د ځایي خلکو سره بیا وسله نه و.
دی دا یو ډیر دلچسپ سوال دی او وجه دغه ده چې دلته کې مخکې هم دغه رنګې هڅې شوې دي. دغه رنګې مورچې به ونیولې شوې بیا به دا مورچې د خلکو نه خوشې شوې سمو د پس بیا یو مسله را جوړه شوه د هغې د په وجه باندې بیا حالات خراب شو په کوربه کې. نو دې وخت کې هم مسله همدغه ده. صرف خبره د مورچو د خالی کېدو نه ده. غټه خبره یوه دا ده چې دا وسله به دی څنګه راغونډ تر اوسه پورې خوشبینی وه چې کېدی شي دواړه اړخ او خاص کر پارچنار کې چې کوم ډلې دي هغې وسلې واپس کی او ریزیسټنس چې کوم دی هغې دغه دي مغرب دی پدې باندې د کنفیوژن کار دی چې وسله حکومت توس پاري کو نس پاري هغه سر د خپل د فکر دی د خپل د سکیورټي فکر دی د امنیت فکر دی د خپل د جندونو. حکومت اوس پورې جرګې ډېر کوشش وکړي چې دی ته چمتو کړي دی ته تیار کړي چې وسله حکومت ته حواله کړي. خو لا فلال پاغه باندې پرمختګ نه دی شوی. د دې په وجه باندې تاسو وګورئ چې خبره یکم فروری ته وروړې ده. دا د دسمبر میاشت او بیا ورپسې د جنوري میاشت او بیا ورپسې د فروری میاشت شروع کی. نو کوم پدې باندې د دې اګریمنت شو نو مخه سره به وسله دوړ وړ خونو وسله حکومت تسپارلې واخو. د حکومت آیا دومره توان حکومت لري چې وسله د دې ګروپونو نه راغونډه کی او بیا داغي د امن او د سلامتیا ضمانت ورکړي؟ یو غټه خبره ده. بل پدې کې غټه پیچیدګي چې کوم ده دا چې پدې کې کوم ګروپونه اوس ډلې راغلي دي هغه ټول فورن ټرین دي. په څه د چې کوم دینو افغانستان الزام یو فریق الزام لګي چې د ټي ټي پی خلک دي هغه د یو فریق ملاتړ کوي. دا بل فریق چې کوم دی هغه و چې د ایران او د شام نه چې کوم خلک ټرین شوي دي او راغلي دي هغه هغه سره وصله ډیره زیاته ده. حکومت په خپل باندې پدې پریشان دي او وته دا معلومه ده چې ډېر غټه درنه وسله موجوده دلته کې او دا داسې وسله ده چې ډېر زیات زیان او نقصان رسول شي. نو اوس پورې د حکومت پلان دا و چې دی په زور دلته کې یو ډی ویپنایزیشن کمپین شروع کړي د خلکو نه وسله روچتي. خو حکومت په دې باندې بیا ما تلګي چې ریلکټنټ دی او لاس نه چې په دې وجه چې په زور اعلان شوی چې کېدی شي دلته کې د امنیت وضع بیا خراب شي. نو دا چې کوم تاسو د اپیکس کمیټې غونډې دا فیصله کوي ته غوښتنې ماته داسې معلوميږي چې دی غواړي چې دا یو 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 سلو پروسا مخې ته روان کی بنکرې چې کوم دی هغه هم د پدې روزو کې خالی کیږي ختمي کی با او وسلم امره غونډې کې دا تقریبا دی ورته تاسو چې چې سلوي خورزه خو وته ور کړلې بیا کوم فرواره پورې هم د عمر روزه بلې کې چې پدې کې بدیده دا پاړه فریکین اول پدې دستخط کې بیا مو وصلس پاري بیا بنکر خالی کړي او پد د دې پد کې حکومت وقتن فوقتن دا کوي چې ارزي توګه باندې با لارا پرانزي او هغه ته به اسکاٹ اور کی پولیس او ملیشیا بول اسکاٹ اور کی چل تکي دخل کو تک را تک آسان شي او ال تکي چې کم ضرورت سامان دي دوايا ني دي هغه زه تور رسول شي خدا مستقل حل نه دي ما تاسو تو ویلې چې دا هم حکومت په خپل اعلان کې لیکلي چې دا وقتن فوقتن بدا غرنګ کوي نو دا اوس هم زما یقین دي چې پرشر په حکومت باندې ډیر زیات دي چې دا لارې زر خلاص شي او وصله ورکول ته څوک تیار دي نو چې تر څو پورې حکومت ګارانټي نی ورکړې ضمانت نی ورکړې ځنه پروګرام چې دی کوي او فوري کې ته تیار شي چې وصله اوس پاري
اسماعیل خان صاحب وړاندې په قبایلی ضلعو کې چې کله حکومت وصله د دې خلکو څخه اخیستل په هغه وخت کې حکومت او امنیتي ادارو ضمانت ورکړې خلکو ته چې دلته کې به امنیتي دلته کې به تر هغه وخت وستې کیږي ختمول کیږي خو بیا ورستو ماغه وصلوال د ګډ طالبان په شکل کې خلکو ولیدل چې د اسکارو سره زیه په خبرو تم کې ناستل دغه موجود یم ښکاریدا که دغه سي ضمانت دی خلکو ته ورکول کیږي نو تاسو خیال نه کوئ چې هغه وخت حکومت یا امنیتي د روخ په اعتبار بیللې نو ځکه په خلک باور نه کوي وس
دا وکه خاص کر د دې کورم په کانټیکست کې تاسو خبره کومه چې دلته کوم حکومت مخ کې امنیت خپل بلا سغس تو بیا غي د پاره یو پورا پروسیجر جوړ کړو چې د پاره چنار امنیت ته پاره کمیټه جوړ شوې چې دا شی به کې دغه موجود په 14 نیمو شوې دغه موجود په وجنې مشولې او بیا په نورو قبایلی سیمه کې ځای په ځای باندې چرته حکومت وصله راوند کړو او دا دغه کړو چې حکومت په دغه کې بیا تل کې حالات خراب شول او بیا حکومت دی ته چې تاسو تر راپاسه نه دی بمده قبایلی چې موږ سره پاسو پس جګړې کو نو دا یو غټ ډیلیما ده د حکومت لپاره چې خپل ریټم قائمول غواړي خو بیا چې کله د ریټ قائمول خبره راشي الته کې بیا حکومت ناکام شي چې حکومت ناکام شي بیا د خلکو نه غوښتنه کوي چې خلک ډیر پاسي او د حکومت په پرشا باندې دودريږي نو دا یو د حکومت لپاره مسلسل یو غټه ډیلیما ده یو سوال دی
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیر مننه
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په شنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه
د پښتونخوا په کورم ضلع کې د انخطو د لاسه حال ته میشت لګکی یا د اقلیتي رورولې خلک له خوراکي توکو لرګي ګیس او نورو شایانو د نشټوالي سره مخ دي په یاد سیمه کې میشت سایان وایي چې روانه میاشت د خوشحالي او منځلو میاشت ده او د انخطو او لارې د بندیدو د لاسه یې دغه هرڅه پاتې ښکاری نور جزئیات د ډیو خبريال فرید شینواری په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي
په کورمې سیمه کې د اکتوبر 12مې راهسي د شیاګانو او سونیانو ترمنز د فرقایي ځن خطو د لاسه ټل پړه چینار لاره تړلې پرته ده او د لکبل حل تمیشت لګکې هم د ګړو ستونزو سره مخ شوې دي په برانی کورمې پړه چینار کې مشت ایسایان وای په سیمه کې د خراب امنیت وزې د لاسه د کریسمس خوشحالي نشیل مانځلای
او یو ز اپیل کوم کریسمس ډیر اوندې مو ډیر تکلیف کې یو نا بازار کې چې شمه لويږي نا بچو ته مو کپڑے مپړې خستی دي تاسو خو یې دونه ډېر وی مو وی ولس میاشتې کریسمس ته انتظار کو بیا دی کې مو دومره تکلیف کې دا تیر کو نه بیا خو څه پیدا نشته او بلکې مو ته خو چوک اوس بازار کې سامان نه ورکی سیلری یا ډېر باندې اعلان شوه د 18 تاریخ باندې اغا اوس پاتا نشته کا چوک مو سم دوت کوي هلپ کوي اغه بیا مو سره مدد وکړي
د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارو شمیرې ښایي په پخوانی قبایلي سیمه کې له 500 پورې د عیسائی، هندو او سیک مذهب منونکو خلک ژوند کوي چې پکې یوازې 15,000 عیسایان دي. د کورمیزلی انتظامیه تر مخه په پړچینار کې یوازې عیسائی ټولنې له 300 نه تر 400 پورې کورنۍ ژوند کوي. د عیسائی مذهب منونکو وایي په پړچینار کې ورته سبزي، فروټ، تیل، ګیس، لرګي او د ژوند تیرولو نور شیان نه میلاویږي او نه یې راتلونکي کریسمس لپاره تیاریاں کړي دي.
دوی مو خوشاله مې آشته ده هدي پی رئیس سر نشتا، نه تنخواه نشتا، نه پیسې، نه سامانونه میلاویږي، نه بل څه. بازار دا وال دی بیخی، نه تنخواه نشتا. په کور د موسسه امداد وشي، حکومت ته راپایا بل تر بل څه طریقه وي، بل روډ باندې حکومت ته دا په کور د سیا روډ خلاص کی، امو ته څه اقدام واخلي. مسلې خو ډېرې دي، بچو پاره څه نشتا، نه پیسو دا راکشتا، نه بل څه. بس امداد غواړو چې حکومت راپاوي، امداد وشي.
په قرمزله کې لتیرو دوا او یوازو را هسیټل پړچینار لارې تړل کېدو او پړچینار بازار کې له خوراکي شیانو د نشټوالي ترڅنګي ځای خلک لنورو غړستون جو سره مخ کړی دي. د نومبر په 28مه د کوزي کورمې په اوچت او مندوري سیمه کې نامعلومه وسلوالو لخوا په مسافرو وډونکو گاډو باندې شوی برید، په بغن بازار او شاوخوا کورونو باندې يرغل او په زینی نورو ځایونو کې خطو لعمله. د حکومتي شمیرو تر مخه 115 تنان وژل شوی او 100 نه زیات ژوبل شوی دي. خیبر پختونخوا حکومت ویاند ویلي د جرګې د لارې به د شخړې حل راووزي او ډېر زر بټل پړچینار لاره د خلکو تګ راتګ دپاره خلاصه کړی شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دے پاکستان کې د انټرنیټ د سست رفتاری، وی پی این اندراج او د ټولنیز رسنیو پاڼو ته د لاسرسي شکایتونو په ترس کې قومي اسمبلی ته د ډیجیټل نیشن پاکستان ایکټ نومې قانوني مسوده وړاندې کړې شوې. دا مسوده د دسمبر په 14مه د انفارمیشن ټیکنالوژي د مرستیالي وزیر شازا فاطمه لخوا وړاندې کړې شوې ده، چې مقصد یې د ملکی وګړو ډیټا په یو پلیټ فارم ډیجیټلایز کول دي. په دې کې د صحت کارډ، مزکو جیدادونو ریکارډ، د فیدای سرټیفیکیټ، د سوشل میډیا او کاروباري معاملاتو معلومات راټولول شامل دي. د ډیجیټل حقوقو په اړه د مجوزه قانون په اړه ځنې اندېښنې هم لري. د ډیوه خبريال ارشد حسین په دغه راپور کې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د مرکزی حکومت د وینا تر مخه چې د ډیجیټل نېشنل پاکستان 2023 د قانوني مسودې لاندې به 29 ادارې جوړول کیږي. په دې کې په وفاقي کچ د نېشنل ډیجیټل کمیشن جوړښت هم شامل دی چې مشري به وزیر اعظم کوي او ورسره به د ټولو صوبو اعلی وزیران، د نادرا او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په سیر د لوی سرکاري ادارو استازي هم شامل وي. د ډیجیټل کمیشن ذمہواری به د قومي ډیجیټل ماستر پلان جوړول او په هغه عمل درآمد منظوري ورکول وی. د مسودې تر مخه د پاکستان ډیجیټل اتارټي په نامه به دویمه اداره هم جوړول کیږي او د دیش پک کسیز اتارټي د مشر نامزدګي به وزیر اعظم کوي. د ډیجیټل حقوقو فعالان وای د پاکستان په ډیجیټل قوم کې د بدلولو بنیاد باید په شفافیت جوابده او د ملکی وګړو د بنیادي حقوقو په تحفظ ولاړ وی.
پهلو کچ د ډیټا راغونډولو او د هغې د حفاظت کولو به څوک ذمہوار وي؟ که ډیټا ناسم استعمال کیږي نو د هغې ذمہوار به څوک ګرځول کیږي او د دغو ادارو په ضد به کومو عدالتونو ته خلک تللی شي؟ په دغه قانوني مسوده کې د څارنې د یوې کمیټې یادونه ضرور شوې ده، خو د هغې سره چې کوم اختیار دی د هغې د احتساب ذکر پکې نشته.
ځنې فعالان نیوکه کوي چې د یاد قانون په جوړښت کې د هغوی سره سلا مشوره نه ده شوې او د دې مجوزه قانون د ناسم استعمال له کبله وګړي په هدف ګرځېدي شي. د حکومت لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړې شوې قانوني مسوده کې باور ورکړې شوې چې په دې قانون کې به شهري ازادو ته لومړیتوب ترلاسه وي او د خلکو د ډیټا تحفظ به هم یقیني جوړول شي. ولې د تنازع په صورت کې به د فیصلې غوس واک د مجوزه ادارو سره وي او بل فورم پکې د سالس په هیڅ نه دی منل شوی.
هر وو ملک جہاں پہ آئی ٹی سیکٹر، ای کامرس سیکٹر،
هر هغه ملک چرته چې آئی ٹی، ای کامرس او ډیجیټل څنګه ودونه کړي نو هغه به د اقتصادي چیلنجونو سره مخ پاتې کیږي. دا هغه د پاره د انټرنیټ پراخه، بیسنده او ارزانه کوریج هشتونواله ضروری دی.
د اقتصادي چارو ماهرین وای راتلونکو وخت د ډیجیټلایزیشن او لدې سره د تړلو سانګو دی او هم دا به د هیواد د اقتصادي بریا یا ناکامۍ ضمانت ګرځي.
ون نیشن ډیجیټل پالیسی مقصد هم دا دی چې بیسیکلی یو خاص طبقه چې کوم حکمران اشرافیه ده د پاکستان، هغه غواړي چې پاکستان کې د سیاسي حوالی سره، معاشي حوالی سره، سماجی حوالی سره د خیالاتو چې کوم اظهار دی په هغه کې هیڅ قسمه تنوع پاتې نشي. خلق د خپل خیالات، خپل د علاقو، خپل د صوبو، خپل د جماعت چې کوم دستور منشور ته داغي پرانا کې دي اظهار نه کوي.
د ډیجیټل حقوقو فعالان وای اوس مهال په هیواد کې صارفین په پرلپسې توګه د انټرنیټ د غیر اعلانیه خندونو او بندیزونو ترڅنګ د سارنې د نظام د تنصیب او د وی پی ان د اندراج په سیر ستونزو سره کېل دي او سوال راپورته کوي په داسې حال کې چې په ډیجیټل حلو ځلو باندې د فوجدارې مقدمه جوړول کیږي نو هیواد به څنګه په ډیجیټل قام کې بدل کړي شي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پزوانانو کې د انتخاب سندۍ او د تشدد نه ډکو رویو د مخنیوي او په دې لړ کې خپل مثبت کردار لوبولو په غرض د پیښور پوهنتون د کرمینالوجی څنګ او په خیبر پختونخوا کې د تندروي ضد ادارې لخوا د زده کوونکو لپاره دورزنې غونډه جوړه شوې و. غونډه ته د کارپوهانو ویناوه چې بیروزګاری، اقتصادي ستونزې او د خلکو انصاف ته د لسرسایي د نشټوالي لوجې په ټولنه کې سختدریزي او تندروي وده مومي. د ډیو خبريال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو وایي.
د پیخور پوهنتون زده کوونکو د پاره را جوړی شوی غونډې په محل د سیلونکو ویناو چې پټول هیواد او بیا په خاصه توګه د خیبر پختونخوا ځوانانو کې د بیروزګاری کچل وړیدو ترڅنګ معاشرتي او جوړښتي مسایل هغه علتونه دي چې پټولنه کې د انتها پسندۍ او تندروي سیوا کې دوه سبب ګرځي.
غادي فینانشل پرابلمز، غادي سوشل انیکویلیٹی، غادي جسٹس سسٹم ریلیٹڈ ایشوز. خلکو ته انصاف نه ملایږي. بدقسمتی سره به عمومل کې دا کوم ٹیررسٹ آرگنائزیشن دی دی دا سوشل او سٹرکچرل ایشوز روچت کی معمولی غونت تڑکا ور تور کی دا مذہب اوغا بیا ایکسپلوئٹ کی. نو دا قسم پروگرامز نن کوم مو پلان کړی دی. دا ضروری ځکه دی چې دا مو یوت بیسیکلی ایجوکیټ کو څه ګورا بعض د سوسائٹی یو روټین مسائل دی هغه به ته روټین کې اخ کانټیکس کې دغه سولوشن به لاټه.
پیخور پوهنتون کې د زیارت پر ورځ شروع شوی دوه ورځنی غونډه کې یو شمیر زده کوونکو، استادانو، حکومتي چارواکو او خبريالانو ګډون درلودو. په غونډه کې برخه اخیستونکو د زینو زده کوونکو وینا و چې د داسې ډول اقداماتو کولو ترڅنګ د انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره د تعلیمي نصاب څخه د کرکې خورول مواد لري کول ډیر مهم دی.
یو چدا اگی چدا اگی ډیر جوشی لیوی کنه او اگی ار سچ دین ډیر ځات په زړه باندې واری او مطلب د دماغونه سوچ نه کوي. نو زرم چې لکه په سلیبس کې داسې چینجز راشي چې کم کې لکه صبر تلقین وی یا وکي سپیشنس وی لکه حضور صلی الله علیه وسلم لکه خپل پوره عمر چې د صبر مظاهره کړی دا زرم کو لکه داسې چینجز وکي راشي چې کم باندې کم د وجه یو چې د ډیر زیات اکستریمیزم تنوزی دا ډیر خوي.
په خیبر پختونخوا کې د تندروي ضد ادارې چارواکو ویناو چې دوی د صوبې په تعلیمي ادارو کې غونډې کوي او د کارپوهانو د سیړنو او د ځپلې شو خلکو د معلوماتو په اساس چې د ادارې لخوا کوم ریپورتونه تیاریږي هغه خلکو او حکومتي ادارو ته وړاندې کوي چې په دې توګه د انتها پسندۍ او تندروي مخنیوي وکړي.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وای د ځوانانو د تعلیم ترڅنګ دوی ته روزګارونو او قسمه قسم هنرونو ورکول د پاره د احساس لون په نوم یا د قرضو ورکول پروګرام پیل کړی دی.
چاغي کې مونږ درې نواله پینځه چکم مرګري اغي میلاو شي او یو بزنس ائیډیا اغي لا مونږ 50 لک روپو پورې قرض ورکو. کم سټوډنټس دی اغي د پاره مونږ انټرنشپ پروګرام سٹارټ کړی دی. هغه انټرنشپ پروګرام باندې اغي ته مونږ ورکو 25000 روپے دو سو کسانو ته هر تری سیزن لپاره ورکو دا بس جاتو ان شاء الله. سلورم زمونږ چکم پروگرام دی تھرو ٹفٹا چکم دی نوجوانانو والا هغه کې مونږ 60000 نوجوانان چکم دی 60000 نوجوانان اغی ته بمونګ ټریننګ ورکو.
سیلون کې وای د خیبر پختونخوا قبایلی کور مزلله د 16 زورا حاصل د فرقه ایزو شخړو او انتها پسندې لوجي ډیر متاثر شوي. د صوبای حکومت لخوا رسنو ته ورکړې شو شمیرو تر مخه په کورمکی د شیګانو او سنیانو ترمنځ د 27 نومبر را پدې خوا په بیلابلو انخطو کې 115 وجلې شوي او 119 سیوا جوبل شوي دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. بلوچستان کې زیات شمیر ماشومان له غذایی کمی سره کمخ سره مخ دی او د غذایی خوراک پروګرام ته حکومت لا 15 کالو څخه مالی ونډه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته باندې د ماشومانو علاج ترسره کیږي. د طب ماهرین وایي چې د غذایی کمی له سببه د ماشومانو وزن او ونه یا قد کمیږي او د خطرناک ناروغیو سره مخ کیدې شي. د ډیوه خبريال حمید سمسور په د کوټه نه په خپل راپور کې نور تفصیل وایي.
جمعه خان د جوان سړک ریلوي کالونی اوسیدونکو دی. خپل ماشومې د کوټ شار سنډیمن روختون ته د نیوټریشن پروګرام مرکز ته راوړی دی. وایي چې ماشومې له زیږیدو راهیسی هر وخت ناروغ وي. و ډیرو ډاکټرانو ته د علاج لپاره وروړی دی خو درملنه نه ده سوې.
دا شپږم میاشت وو ده د مور شي نهسته وو ده مور شي وخت تعول ورته نهسته دا ته مور ورکو زمزم شته ان زمزم وو دا ناجور دي پر نه پر لګیږي هغه نه پر لګیږي هغه عملونه کیږي و زه دا وسه وته علي و دې ارقام وو بدا شایته وو څه ته مراوي دي عمو واده پاره.
یوازې جمعه خان نه بلکې د نور خلکو هم زیات شمیر ماشومان د خوراک لکمی سره مخ دي. زایده بیبی د کمرانی اوسیدونکو ده. ډاکټران وایي چې د دې د ماشوم هم وزن کم دی دا هم د غذایی کمی سره مخ ده.
مې کمرانی سيوم
له کمرانی څخه راغلی یم. دا د و میاشتو ده ځیګر خراب دی سانس یې خسته یم. دا غذا خوراک راکړه تا به په کور کې ورکوم.
د تیب مایرین وی چې د خوراک د کمی له سبب د ماشومانو مدافعتي نظام ډیر کمزوري سي چې د یو شمیر ناروغي سره مخ کیږي.
د مدافعت له وجې کم دی په دوی کې د سینې بيماریانې ناروغي راسي. د سینې سره سره کم دی عمل پر شروع سي وزن کم سي او سره او سره قد کم سي. موږ انفیکشن ورته وای کم جراثیم سي. د جراثیم معاملې زیات سي له ور سره ور سره د دوی خوراک کم سي شوګر لیول کم سي او د دوی کم دی اندر سي کم آزاد لکه زړه سولي هغه هم کمزور سي. نو له دغه وجې ځخص کم دی په دوی کې د مرګ چانسونه به زیات سي.
په بلوچستان کې د نیوټریشن پروګرام لپاره په یو ډیر ځلو کې 310 مرکزونه د ماشومانو او د مندو د خوراکي د خوارزواکي لپاره پرانستل شوی دی. خو د دې لپاره د صوبایي حکومت مالی بودیجه د ځنډ سره مخ ده. حکومت تر اوسه پوری په دې باب څه نه دی ویلي چې اوس یوازې د بارانیو په مرسته باندې د غذایی کمی سره مخامخ ماشومانو ته بسکوټ، شیدې، پړی او نور توکي ورکول کېږي.
یونیسف ورلد فوډ پروګرام ڈبلیو ایچ او دا درې مینلی مستفدی کی سپورټ راکې موږ غدا ټایم ته ګور د زیات مسلې د غدا سستینیبلټی غا سی ګورنمنت سره باندې موږ سه یو بجټ نسته. هغه ته موږ پی سی 1 وایو پروجیکټ کاسټ موږ سه یو نسته. نو موږ دا څلور پنځه کال سه ډونر سپورټډی ګرځد کار کو.
د 2000 شلم د یونیسف د پاکستان د سروې لمخه تر درې برخې زیات ماشومان په غذایی کمی باندې اخته دي چې زیاتره د بلوچستان او د سند صوبو دي. بلوچستان د پاکستان تر ټولو شاته پاته صوبه ده. په 2013 کال کې د نېشنل نیوټریشن سروې وی په بلوچستان کې 64% ماشومان دلته د سختې غذایی کمی سره مخ دي. په هر لوسو ماشومانو کې 15 چې عمرونه تر 15 کاله کم وي قد یا ونه کوچنی وي. غریبی کورنۍ وی چې دغه پروګرام د دوی لپاره ډیر ګټور دی.
کاډي ور جوړ کړي و دا مواد ځل اخمه دا مواد وشو کومه همشه ان شاء الله راځم په خدای کړی.
ډاکټران وی چې و ماشومان ته تر شپږ میاشتو پورې د مور شیدې ورکوي. لاغه ورسته بیا و دوی ته چنې، دال، لوبیا، سبزی او مختلف میوه ورکوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
په پاکستان کې د قدرتي وسایلو مالامال صوبې بلوچستان کې د ماشومانو د صحت په اړه باندې دغه راپور تاسو د ډیو خبريال هم سم سرو کاته. وسازو د بل راپور په لوتا تعلیم د هر ماشوم او ماشومي حق دی، خو په زیاتره کورنیو کې اوس هم د جنې یا د جنکیو تعلیم ته اهمیت نه ورکول کیږي. د شهید بنظیر بټو ویمن یونیورسيټي نه په بیلابیلو شوبو کې د ګولډ میډل سره ډیگری یا ډیگریان یا خستون کې پښتنې پیغلې وای چې اوس هم دغه سوچ بدلیږي. د ډیوه خبریا له صادق قاسم شاپې نور تفصیل لري.
د پیښور هزار خوانه سویرا ولی په بایو کیمستری کې د سرو زرو تمغې سره تعلیم سرته ورسو او تعلیمی ډیگری واغسته، خو هغه وای دغه کامیابی کې د هغې د پلار غټ لاس دی.
هر طریقې سره ایون کومه نه چاته ټیسټ نه راغلی یا زما طبیعت خراب شوی نو مال زما پلا د شپې چې پک کړی دی او زه سپورټ کړی یم هر لحاظ سره. نو ایون سر پوری را لپ سر باندې را زور هم کړی دی او ماته هغه سپورټ پرووایډ کړی چې ته زه یو سټپ پلس کنه شم او زه خپل غول چې کوم دی چې کومې طریقې سره مې جزا غا چی پما.
د باجور نایلا غفار خان هم جغرافي کې د سرو زرو تمغې سره خپل تعلیمی ډیگری اغستلی. هغه وای د مور پلار او د ژوند د مرستې سره هغه کامیاب شو، خو افسوس کوي ډیر پښتنو جنکو ته دغه موقع او مرستې نه وی چې تعلیم وکړي.
زی ست اوس څنګه په دغه زړه خپل د قبایل نه اغینه تعلق لرم، ډیر زیات مشکلات دي. زه د اغې ټول نه درخواست کوم چې الله کې د جنکو تعلیم ایس دغه نشتا پرایمری یا 2 یا 3 پوری وای اغه تر په مشکله باندې ولې کیږي او به چې کم دنه بس په کورونی کې او دغه کورونو کار نه دي. زه د اغې ټول د باجور د ټول رون نه د اغې د پلان او اغې ټول نه درخواست کوم غیتا چې مکه وای خپل لوریان باندې سبقونه وای اغه مخکې راولې غي سپورټ کوي دا غوي مرسته وکړي.
خود سویرا ولی پلار ولی خان چې یو زمیدار دی په خپل تعلیم نه دی کړی، د خپل تعلیم باندې فخر کوي او وای هر مور او پلار ته ولو کې فرق نه دی کول پکار او خپل ماشومان ته د تعلیم حق پر کول پکار دی.
او زه ټول پښتنو وروڼو ته دا سوال کوم چې مته خپل بچا بچو کې فرق م کوي لون او ځامن ټول باندې یو شان تعلیم اصل د دین هم او د دنیا هم. کم کسان چې په لور او زوی کې فرق کوي نو زما په لیول د معاشري په لیول د اسلام په لیول دا خبره نه ده. ولی چې د لورم زندگی ده د زویم زندگی ده، رست لورم بال بچه دار شي او زویم بال بچه دار شي، ا د خپل بچو کیر کی ده د خپل بچو کیر کی چې یو بل ته محتاجی نه.
تعلیم نه هر ماشوم بنیادی حق ته او د جنکو تعلیم عام کول لپاره حکومتي هلي ځلې هم روان دي. خود جنکو تعلیم په حق لا د پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن می تعلیمی ادارې یو رستی راپور وای س 21 ملیون یعنی س د 2 کروڑ د پاسه جنکای او 15 ملیون یعنی 2.5 کروڑ الکان د پرایمری سکول په سطح تعلیمی ادارو کې داخل کیږي. د غشمیری خی د بیلابیلو سماجی او معاشي مشکلات د وجې هلکان په مقابله کې کم تعداد کې جنکای سکولونو کې داخل کیږي. د راپور وايي پاکستان کې اوس هم د 1.3 کروڑ د پاسه صرف ماشومان جنکای د سکولونو نه بهر دي، یعنی د تعلیم حق نه محروم دي. د پاکستان او بیا د خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په حق له وخت په وخت راغلي د بیلبل ادارو راپورونه وايي د کورنۍ بیوسي، د لیکوالي ودونه او لور او زوی کې تفریق د ماشومان جنکو د تعلیم نه محرومي سغت په جهات دي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پایته رسیدي. زه د خپل همکارانو بختور شاه او جیمز مننه کوم چې د خبرونه وړاندې کولو کې مو سره مرسته وکړه. خوش پولري د لافمن